په یو ورځ عدالت کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دا د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنگي جرمونو پر مشکوکو عاملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند ولایت کې پوڅکې یا مرخړی څنګه وده کوي؟ که څه هم کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره بدیل پیدا کړي، خو د پوڅکې یا مرخړیو بازار څه ډول دی؟ الیاس دایي راپور لري.
پوڅکې چې د صاحب امانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخړیو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخړیو او پوڅکیو سره ډیر بلار نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او مندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپین سر به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسي دا پیله بو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکي د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته د زراعت سره په همغږي په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکیو د غدر کوو. وګورو چې دا څنګه کېږي او ډېر الی دا شی دی. دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې سفره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړی او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهم دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نه بعد د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق فوقواز مایو موږ پایلو دا شودلې چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شته. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوشحالي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د دل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي او بل دا چې د خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې و د غلري نو خیر دی غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیابه بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې وده کوي او خوراک ته آماده کیږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کیږي. خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کیږي او وده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که چوم د هیواد په نور ولایتونو کې ستا خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
د راستی رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته راستی کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ زما ګران ایبا، لچا غواړ زما ګران ایبا، لچا غواړ.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو. پزر پانه کی با لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وی، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وی، دا رنګ جورابې می مور هم اوبدلې.
او په ورخمین خیال کی با ډکلمه شوه شیر واوري. هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکاندام، اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، دیر بد نیتونه میلی دلی راخلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره پخوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هیریدونکي او تر ډیره تلپاتې دي. په 1992 کال د سوات په باړهګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوسته. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبې هولکر د ښځو په اړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د ښځو په اړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. د کندوز ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیست مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي، چې د 1400 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د اوزلوبې تر څنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د څلورو ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. اوزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې اوزلوبه تر ډېره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیر اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېری د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مستو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تنورونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو سلوه کله کیږي چې مودی کلالی کسب کې مصرفی خلاص کاله مخکې زمو کار ډیر خو هر ورځ مو لشل زیات تنورونه خرڅول، خو په دې ورسوي کلونه کې بازار ډیر پک شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانی او نور زینتی توکي جوړو، خو په دې ورسوي څو کلونو کې زمو کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري، او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دی، په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کېږي چې د سلها او کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینا پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانونه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په کندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډیره ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدې او جوړېدې، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېسیفیک به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کارز ما په غاړه نه دی، گریوان خوې د پښتانه دی. دا یو شیزي جوړه کړی دی، زنانی جوړه کړی دی، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړی دی، د دې پښتانه خوري د غیب کړز ما په خیال باندې. دا رنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرټ کرای در خور کی، ما د سرټ کرای در خور کی، تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی یا په سمانه یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنی باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکوی در خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنی هغه دا معنی چې د توکو دین لرو ولې د کام د آبادۍ توکو دین لرو ولې د کام د پرمختګ توکو دین لرو ولې د کام د ښایست توکو دین لرو ولې د کام د یووالي د ورورولۍ توکو دین لرو ولې د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلګي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي، زه به نمونه نه واخم، پر دغه بله تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطیا نشته، په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه دی پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپې هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپی خزمش په دغه زموش په چاپیریال کې چې د موش په کم ځای کې استوګ نه کو زموش په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نستا او دا زموږ جوړې سوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري ټپی ستاسو په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړی زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک بیا داش راو باسو چې کاکړی شې دې ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښې ده د وطن مینه ډیره پکښې ده زما په خیال باندې ته کومه ده چې ما ویلې یا زه رسېدلم د وطن مینه ډیره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته ډېر ښایسته ټپی شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم سوی دی په هغه کې هم سوی دی ټپی خو ټپی زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیانې شته که نشته هغه ما نه دی ویلې او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي لکه لاسی پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګلزمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلوم دا هغه بعد بیا روب کنداری ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو کلاسی پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګلزمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسی پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري وده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي هغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څو کاکړۍ غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د گرد کول آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
به کوم طرزو
دا غرنۍ ککړۍ انداز دی ما په خپله کړی دی ډېر ښه چلېدلی یم دی ډېر خلکو خوښ کړی یم هلته غرني خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه دا زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډېر خوښوي ستاسو د غرني خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډېر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه؟
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه؟
نه نه، هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي، په راګو کې مثال په بیرمي کې، په پاړي کې، په کستوري کې، په پیلو کې، په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته. خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ.
قایل صاحب، که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي، نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه؟ ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي، غلطۍ پکې دي.
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی، او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دایوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی. دا ادی ګران مد هغه دغه وویل دس کې ګران یادېږي، ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی. هغه بله زما زه خو اوس هېر سول هغه ده وویل، هغه کې هم هغه دغه غلط وویل. نو دارنګه چې موږ په خپله په دا کوم اله کې پریوست چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړګې دي، په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي، او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړګې یا سړیان جوړ کړګې دي، د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی. کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې. او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی، خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د ده پلار ور نیکو دا تللي دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي، اوس دوی په کوټه کې آباد دي، دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد. نو هغه چې کوم راټول کړي ما در ته ویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې، په هغه ښه حالت کې، په هغه سم حالت کې راټولې کړي. کنی نور چې څوک کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې، په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي. هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي. له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد مرکه کړي. دا اوریدو بلنې درکو.
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي، خو که دا هم وکته لشي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده، د دې اصلي لامل څه دی؟
اصلي موسیقي زوال یوازې او یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اورېدونکي تاسو خفه نشئ، په کل کې که تلویزیون راواخلي که راډیو راواخلي داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره، هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوا سبحان الله هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو، که د هلک په آواز یې ځوان کل دی ځوان نسل دی، د دې یو علت بلم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده. ځکه زمونږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا مانا باندې پوشي نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زمونږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی. ورته ویده
داسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو شاعرانو او نرمندانو ته موکله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعری دی، نوې بازاري شاعری دی، نوې او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دی وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد سر او دوی سره زغونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پریښو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندی وساتئ. زمونږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرعي دي نه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرعي ده شو، سروکې شو، مصرعي ده شو. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زمونږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ور نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دای هم لامل نشي کېدی.
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځو پورې لیونیان دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ایډیا څه ده، د ده د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خطو خال دپاره دی وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درس غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مې اشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقۍ سره ډېر علاقه لري، ډېر علاقمند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زمونږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، مونږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زمونږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلی دي. او هماغه خلک دي چې زمونږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ستاسو روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی، دولت څه توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسمونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جوړلې مې دي، د رسنیو د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، په خدینه ده چې اوس اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې نه. پیدا کرا شوخی نو ماتا کم قصور دے سو اشنا سر پوئی گو بل تا کم ضرور دے چیزان غما جوڑ کری پا منگی ترا جوڑ کری پجدو لغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مر ساتا دنا سی حانو سرا زجو بشی بین تطر کدر
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډ کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیعی په دری ژبه او د رفیعی لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په ننني پاڼې کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډ کیسه صدرې انتخاب کړي.
زر پانا. صدرې د باغ عطارت دختې تلیوان لرل، تلیې غله لرل، تلیې واوره درلوده او تلیې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه، په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قید سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې یې راوړ. تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخي وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړي دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساه د باندې ووتو. سخي دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخي دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
سڑے چل سکوی وقت خراب بچیا
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوتې هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے سپزان زوریگم چې مې وران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامرد دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ول زانه انتقام اخلم بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسې جړلی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم بلها غمونه می تیر کړی راغلم پاغ خار کی زان ساتل سخت وا پاغ خار کی زان ساتل سخت وا زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوئی په کلی خور دے خامی ویني بوئی په کلی خور دے پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي ما هم لغمه شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسې جړلی راغلم زخمونه ټول می د تروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمونه می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي بلے پسر ولاڑا ہگ پیارا تیار دیگی ہے بلے پ
بسر ولاڑا بے خودی را باند زور شی سازوانی دا چی میں وجنی